ستړي مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنيري ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو ورکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونه تفصيلي در اورو او د باجوړ د امنیتي وزي نه مهم خبرو خو ړومبې د دې وخت خبرونه د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر یولسو بجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو اعلان کړی دی. د بلوچستان په زیارت کې ناسرګند وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او د غزوی تختولی دي او د جزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال سره د پنځو همکارانو د اسرایلو په هوایی برید کې وجل شوی دی. د خبرونو تفصیل د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر یولسو بجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو یا ګرز بندیز اعلان کړی دی. د ډیپټی کمشنر د دفتر څخه د اګست په لسمه په سوشل میډیا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د کورنیو چارو د وزارت د لارښودنې سره سمې د باجوړ ښار څخه تر ناوګې پشت سلارزو مونډا صدیق آباد او عنایت کلی پورې د غزیدلی سړک خو ته سیمو کې د پرون راهیسې ګرز بندیز عملی کړی دی. د انتظامی په وینا په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو تابع کړی ده. بلخوا د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو څخه خلک بې کوره شوي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو یا د ښار د لوبو په میدان کې د کډوالو کیمپ ته روان دي. په دغه اړه د جرګې یو غړی خالد خان وایي
کیمپونو ته الحمدلله را پرون ورځې پورې یو کړه نه تلی. ټول موږ د خلکو د قومونو خپلو حجرو کې خپلو کورونو کې ځای کړل. خو دا ډېر غټ قوم دی. خدای مکه که حالات نور سنګین شو دا خلک بروژي او بیا بیا موږ سره سنبالولو څه طریقه نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې په باجوړ کې د سولې لپاره د جرګې هڅې د ناکامۍ سره مخ شوې دي. له باجوړه د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حمیدالرحمن په یو پیغام کې ویلي دي چې د سیمې د خلکو د ځان او مال حفاظت د امنیتي ځواکونو بنیادي ذمواري ده. خو په دې عملیاتو کې ولسی وګړو ته کم زیان ورسېده نو هم قامي جرګه به د خپل اولس سره ولاړوي او احتجاج به کوي. په کوز جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د سیمې یو مخور دینی عالم مولانا ثناء الله په ډزو وژلې. سیمه ییز پولیس چارواکي وایي چې هغه وسلوالو نن د بیرمل تحصیل د اعظم ورسک په کرباغ سیمه کې د جماعت خواته په نښه کړی دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. مولانا ثناء الله د شکی کلي اوسیدونکي او د جماعت امام وو. د هغه کورنۍ تر اوسه هیڅوک هم د هغه په وجنه نه دي تورن کړی او پولیس وایي د نامعلومه وسلوالو پر ضد مقدمې درج کړې دي. بلخوا ځایي خلکو مشال ډو سره په خبرو کې ویلي چې پرون هم د اعظم ورسک په سیمه کې د وسلوالو لخوا د ګواښونو ډک پامپلیټونه ویشل شوي دي. په عین حال کې د سیمې څخه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي زبیر وزیر په خلکو غږ کړی دی چې د صبر څخه کار واخلي. نوموړي زیاته کړې ده چې صوبایي حکومت به هیڅ چاته د داسې عملیاتو اجازه ورنه کړي چې خلک کډوالۍ ته مجبور کړي. د بلوچستان په زیارت کې ځینو ناسرګنده وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او د غزوی تختولی دي. په دې اړه نن مشال لیډو سره په خبرو کې د زیارت مرستیال اسسټنټ کمشنر زکات دورانی وویل چې وسلوالو پرون د زیارت اسسټنټ کمشنر هغه مهال تختولی دي چې سره د خپلې کورنۍ زرزري سیمې ته د سیل لپاره تللی وو. د نوموړي په خبره وسلوالو د اسسټنټ کمشنر کورنۍ او ډرایور پریښي دي خو د هغه موټر ته اور اچولی دی. زکات دورانی زیاته کړې ده چې امنیتي واکونو د زیارت په سیمه کې د محمد افضل او دغه د زوی در خوشی کولو لپاره عملیات پیل کړی دي خو لا تر اوسه یې صبرې نه دي موندلې. تختول شوی چارواکي د پنجاب د تونسا شریف استوګنو خو د جون لوی برخه د ضلعه زیارت په سنځاوي کې تیر کړی دا او سلور کله ورستو د کار مودا پای ته رسیده. که څه هم په زیارت کې د اوسنۍ تختون ذمواري لا چانه ده مندلې خو له دې وړاندې د دا ډول ډیرو بریدونو او پیښو ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د جزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال سره د پنځو همکارانو د اسرایلو په هوایی برید کې وجل شوی دی. د غزې چارواکو او جزیره ټلویزیون ویلي دي چې 28 کلن انس شریف د جزیرې د پنځو خبریالانو د سلورو خبریالانو او یو مرستیال په ډله کې وو چې د غزې خار په ختیځ کې د شفا روغتون ته نږدې په یو خیمه کې په برید کې وجل شوی دی. بلخوا د اسرایلو فوج ویلي دي چې دوی انس شریف په نخه کړې او وجلې دی. د اسرایل په وینا انس شریف د حماس ته یوې وسلوالې څانګې مشر پاتې شوی وو او په اسرایلو باندې پراکټي بریدونو کې ککړو. خو الجزیره ټلویزیون دا ادارت کړی دا او شریف په خپل هم لمر غوړان دی دا اداوی رد کړی وی چې ګنی غا د حماس سره تړاو لري. دا خبريالانو د ساتنې کمیټې ویلي دي چې د غزه په شخړه کې تر اوسه لګ تر لګه یو سل شپږ اتیا خبريالان وژل شوی دي. دا د دې خبره اوردون کو خبرون باور دو که دخپرونی تر پای را سرپات شین در نور را پرونو تر سنگ دا هم آوردیشه. پا کس دیر که در نامنه خلاف در ولسی پاسون در سوری لانده احتجاجی مظاهره شوید.
په هیڅ صورت باندې حکومت تم دا درخواست کو چې نه آی ٹی پی جوړیږو نه د چا آی کار جوړیږو.
چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د تختول شوي اسسټنټ کمشنر د خوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي.
فلال خو د دې راغسته او اپریشن سره اپریشن شروع دي. نو فلال خو دا چې لاس څه نه دی راغلی قبایل کومک سره دي.
او سوداګر وایي چې په تورخم د نویو قوانینو لکه بلې کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
پکار دی چې دا په این موخه باندې سره هلکا چې ټریډ کې د ډاکومنټیشن ریکارډ نه جوړیږي.
سیمه نن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر یولسو بجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو یا ګرزبندیز اعلان کړی دی. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو تابع کړی ده. بلخوا د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو څخه خلک بې کوره شوي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو کره روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې د امن لپاره د جرګې هلې ځلې ناکامه شوي دي. شانواز ترکزی نور تفصیل راکړي.
د باجوړ کمشتر انتظامیه د باجوړ په ځینو برخو کې کرفیو لګولې. هغلته د اګست په لسمه شپه د کمشتر انتظامیه په فیسبوک پاڼه دوی دغه اعلامیه کې لیکلي، د داخله چارو محکمې د هدایتو سره سم د باجوړ ښار نه ناوګۍ پشت سالارزو مونډه او صدیق آباد عنایت کلی سړک باندې کرفیو لګولې. د کرفیو دورانیه به د اګست یولسمې یولسو بجو غرمې نه تر د شپې یولسو بجو پورې وي چې ټول وخت به دولس ساعتونه وي. د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو نه هم خلک کډوال کیږي. ځینې خلک د ماموندو نورو سیمو ته ځي خو ځینې بیا د ښار اړخته او ګڼ شمیر پکې بیا هم د باجوړ د ځینو نورو سیمو په شمول د ښار باجوړ د لوبو لوی میدان کې لګېدلې کیمپ ته ور روان دي. هغلته دا وخت سهار دی. مشهد رډیو هم دا پوښتنه د عمري نومي سیمو اوسیدونکو د قومي جرګیز خالد خان نه کړي.
خلک په لارو کې سار دي، کورونو کې سار دي. دلته حکومت د کرفیو اعلان وکړ. موږ کوشش داره چې کیمپونو ته الحمدلله را پرون ورځې پورې یو کړه نه تلې. ټول موږ د خلکو د قومونو د خپلو حجرو کې خپلو کورونو کې ځای کړل. کم سرکاري سکولونو بلډنګونه بیچوز وغیره هغه هم ځای کړل. خو دا ډېر غټ قوم دی، ډېر غټ تعداد دی. خدای مکه حالات نور سنگین شو، داخلك بروزی او بیا به موږ سره سمبالولو څه طریقه نه ای.
د انتظامیه د اعلامیه تر مخه دوی د لوی ماموندو په لغړی گوواټی غنمشاه بادسیا کمر امانت زګی ګټ غونډی ګډیکال نیاک کلی ریګی ډګ ډمډول سلطان بیگ چونتر شینکوټ ګونګ جوار انام فورو چینګی انګا سفری برګټ کی خرکې شکر او بکرو کې د درې ورځې لپاره د قانون یو سل او څلور څلوېخته به ماده لګولې چې تر مخې ګرزبندیز لګیدل او هیڅ څوک په هغه ته په سرک نه ګرځي یا به د کور بهر نه وځي. دوی لیکلي دغه کلو کې د وسلوالو ضد د هدفي عسکري اپریشن تابع نیولې. د باجوړ د صوبای اسمبلی غړي او هغلته د ترقیاتي کارونو لپاره ټاکل شوی چیرمن ډاکټر حمید الرحمن هم په یو ویډیو پیغام کې ویلي د باجوړ قومي جرګې د خبرو اترو لړۍ د پیل په دوران ډېر ښه رول ولوباوه. خو بیا هم د مخامخ شویو دواړو فریقونو لکه د عسکري قوتونو او طالب وسلوالو چې دواړو زورور هم دي تر منځ یې ځینې خبرو باندې سلا راندله.
د عوام جان مال تحفظ د ریاست ذمہ داری ده. په دې مسله کې خدای مکا د عوامو جان دسو نقصان ورسید بیا به هم موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو. ځکه چې سیاسي خلکو سره زمونږ د عام ولس سره نور څشتنه موږ به خپل آئینی حق د احتجاج په شکل کې ریکارډ کوو.
د اگست په یولسمه د باجوړ قومي جرګې برخوال او د عوامي نشتنګون باجوړ ترجمان عبید سالارزی مشال ریډیو ته ویلي هغلته خلک لا هم کډوال کیږي. دی هم نن د ډیپټی کمشنر باجوړ سره ملاو شوی او د دغه سیمې نه د وتونکو خلکو مشکلات ورسره شریک کړي.
کګم پونته کوم کالجونو کې کوم کا خره غناوی چې موږ کړی راو باسو فوټو کار پیدا بیا موږ ورالو نو هغوی دا وویل چې هره د کار دپاره بالکل ریلیکسیشن دی، خو صرف دا یو ورځ مومنټ دی، دا د بار ایریا چې کوم د اپریشن د بار ایریا ده، د پوچ چې کوم مومنټ کېږي هغه ډېر ضروري دی، او دغه تقریبا شپې د 11 بجو پورې کرپی ده، سبا په دې نورو علاقو باندې کرپی نه. دویمه خبره دا ده چې ټوټل فی الحال د ګورنمنټ څونه بلډنګان دي هغه هغوی ته الاټ شوي دي، اول ته هغوی ته لکه کوم ولنټیر دي دلته کوم خلک ولنټیر دي خدمت کوي هغوی هم ولاړ دي، او انتظامیه هم کوشش کوي د خپل هدف پورې څنګه څو د ګاډو کمی د انتظامیه سره شته چې کوم ځنه دی ویل دا کوي دا کاري مړي شپ کوي
د باجوړ د کمشتر انتظامیه په بي کور شو یا کېدونکو په حواله سره په خپل فیسبوک پاڼه لیکي دوی دغه خلکو خدمت ته چمتو دي، او دغه خدماتو کې ورسره د سرکاري محکمو ترڅنګ ځینې ځایي تنظیمونه هم شامل دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د سیمې ځوانانو، وکیلانو او د مدني ټولنې فعالانو د امن پسند سوري لاندې احتجاجي مظاهره کړې ده، او په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امنیت وضع خراب ده، او په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو تیاری روان دي. وسیم سجاد نور تفصیل راکړي.
دا اوازونه په کوز دیر کې د امن لپاره شوی مظاهره کې وحل کیږي. د کوز دیر لس د اگست په لسمه د دیر قانوني پاسون په بلنه د امن پاسون په نامه د ضلع په مرکزی ښار تیمرګره کې احتجاجي مظاهره وکړه. په یاد مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي پارټو او سماجي تنظیمونو کارکوونکو برخه واخسته. احتجاج ته ورغلي خلکو د ځان سره سپینې جنډې ورغړې وې چې پرې د امن شعارونه لیکل شوي ول. په کوز دیر ته مرګره کې امن پاسون په داسې حال کې وربلل شوی او چې په خبر پختونخوا کې د امنیت ودا خراب ده، او د دیر په میدان سیمه کې د اپریشن ګنګوسی روان دي. په احتجاج کې شرکت کوونکي د کوز دیر ملک شاه فیصل ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
دا څومره حالات چې سو خرابې دي، ته هم د قانون پیغام دی چې د خدای رسول خاطر وکي دا وطن چې کوم دی د چا د پاره ته دا جګړه شروع کړې ده. دا جګړه دا د وسایلو جګړه ده، دا ډالري جنگ دی، او د دې ډالري جنگ نه مونږ ان شاء الله په هر دا وګړي د ټول دیر د ټول پښتونخوا دا ټول براوزی ان شاء الله، او دا ډالري جنگ تبا دا خلک نه پریدي. مونږ په هیڅ صورت باندې حکومت ته دا درخواست کوو چې نه آی ټی پی جوړیږو نه د چا آی کار جوړیږو.
یاد امن پاسون نو وړاندې هم په دیر کې وخت پر وخت د امن لپاره احتجاجونه شوي دي. د دغې نه علاوه د دیر سره سیلم قبایلي ضلع کې د امنیت وضع خراب ده، او د حکومت لخوا په کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن ویل شوي دي. په باجوړ کې د اپریشن پر ضد اولس وخت پر وخت احتجاجونه هم کړي، او د حکومت امنیتي ځواکونو او وسلوالو سره یې جرګې مرکې هم کړي، خو لا به نتیجې په نظر راځي. په تیمرګره کې په احتجاج کې برخه اخیستونکي سیاسي او سماجی کارکون حیدر جان مشال ریډیو ته وویل
په دې وطن کې کوم وګور او باجوړ کې مور بل دی، په میدان کې مور بل دی. دغه ملګرو ته خواص کوم چې په دې پاسونو کې شرکت وکړي، چونکه دغه ځګونو کې دا ور مړ نسو، دا ور با دلته هم راسي. دا د دې جواب دی چې دا خلک کورم نه خلک دی، او دلته چې خلک راوځي دا دغه ترهګرو ته هغه قوتونو ذات په دې خاوره د سټیبلایز کول غواړي، دا غو نریټیو د سکست ورکړي چې دا خلک کورم نه خلک دی. دی په یو قسم حالاتو کې د خپل موقف د خپل امن نه نشته کی.
په خبر پختونخوا کې لسبان دي دریو کلونو راسي نامني زیاته شوې ده، او وسلواله ډلې په پولیسو، امنیتی سرتیرو او سرکاري چارواکو حمله کوي. په تیرو کلونو کې ولسی وګړو، سیاستوالانو او فعالانو د خبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د نامنیو پر ضد پراخي مظاهره، ناستي او جرګې کړې دي. د پاکستان حکومت او امنیتی چارواکي ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او پر دې لړکی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، کوزدر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو، ورزو بلوچستان ته چرته چې په زیارت کې ناسرګند وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او دا غزوی تختولی دي. وسلوالو د اسسټنټ کمشنر کورنۍ او ډرایور پریخي دي، خو دا غ موټر ته ور چولې دي. چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د زیارت په سیمه کې د محمد افضل او دا غزوی د راخوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي، خو لا تر اوسه صبرې نه دی موندلې. ایوب ترین نور تفصیل راکړي.
د بلوچستان په ضلع زیارت کې امنیتي سرتیرو د اسسټنټ کمشنر زیارت محمد افضل او داغه د زوی د رخصت کولو لپاره عملیات پیل کړی دي، خو تر دم غړي پورې څه برای نه دی مندلې. اسسټنټ کمشنر زیارت اگست په لسم نیټه هغه مهال د جنو نصرګند وسلوالو کسان لخوا وتښتول شو کله چې نوموړی د خپل فامیل سره د زیارت و زرزري سیمې ته د سیل لپاره تللی و. په دې ترڅ کې د اگست په 18 نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د زیارت مستیال کمشنر زکا دوران اول چې د پیښ پر مهال وسلوالو د اسسټنټ کمشنر فامیل ډرایور او ساتونکو پریښې دي، خو دغه موټر ته ور اچولي او بیا تللی دي. د نوموړي په خبره چې اوسم امنیتي سرتیرو په سیمه کې عملیات روان کړي دي، خو د غرنی سیمې له امله تر اوسه څه برای نه دی مندلې.
ګورنمنت خو خود دی راته ویل چې تیار کومک فکاري کې کم تیار کړی و، د موټر سره سیستم تیار و، چې ټیم و بم ډیسپوزل کې یو کوټ سره واسته وي، د پرمسي سره واسته وي، دا اوسم مو هیلپ واسته د لارم په کلیر کړه. د دې چې دا سیستم موږ په دې سټی کې کم دغه و چې دی و برانچ و هغه هم را سره په کانټیکټ کې و. فلال خو د دې دغهسته و اپریشن سره اپریشن شروع
نوموړي زیاته کړه چې اسسټنټ کمشنر محمد افضل په خټه د پنجاب د تونسیز شریفي اوسېدونکی و. خو د ژوند لویه برخه یې د ضلع زیارت په سنځاوي سیمه کې تېره کړې ده. که څه هم د زیارت د اوسنۍ پیښې ذمېداري تر اوسه چا نه ده قبله کړې، خو په تېرو وختو کې د دا ډول زیاترو پیښو ذمېداري بلوچي وسلوالي ډلې بېلې قبلې کړې دي. یادوي چې په بلوچستان کې په روانه اونۍ کې یو ځل بیا د امنیت وضع ترنګلې شوې ده، ځکه چې د دې څخه له مخه د اګست په لسمه نیټه د ضلع مستون په سپیزل سیمه کې د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا د اورګاډي پټړۍ یا سړک په چاودېدونکو موادو والوزول شو، چې له امله یې د کوټ څخه د پېښور په لور روانه جعفر اکسپرس انجن او 15 ډبې لوېدلې وې، خو څه ځاني زیان نه و اړولې. وروسته له دې د اورګاډي د ادارې چارواکو د اګست په 18 او په 14 نیټه د کوټ څخه د واد و نورو برخو ته د اورګاډو تګ راتګ څرګندولې دي. په کوټ کې د اورګاډي د ادارې وایان کاشف احمد ویلي دي چې د اګست د 15 ورځې څخه به په بشپړه توګه د کوټ څخه د واد و نورو برخو ته د اورګاډو تګ راتګ برته پیل شي. د دې څخه له مخه د افغانستان حکومت د اګست د 16 نیټې راهیسې د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې موبایل فون ډیټا انټرنیټ بند کړی دی. دا ډول یې د اګست د لومړني نیټ څخه بیا تر 15 نیټ پورې په ټولو صوبه کې دفاع 144 لګولې ده، چې له امله یې د هر ډول اصلي نمایش بند او پر موټر سایکلانو د دوو کسانو ګرځېدل هم بند دي. د دې سره سره د 50 څخه زیات کسانو پر یو ځای نسي ګرځېدلی. دا خبره هم د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په 14 نیټه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا اسسټنټ کمشنر توند حنیف نورزی تښتول شوی و، چې تر اوسه نه دی راخوش شوی. وروسته د یادې پیښې ذمېداري بلوچي وسلوالي ډلې بېلې قبله کړې وه. په دې ترڅ کې چې موږ کله د حکومت بلوچستان د ویاد شاهدرن سره تماس ونیوی، نو هغه د اګست په 18 نیټه و مشال ډډو ته وویل چې په زیارت کې د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات روان دي، خو د نوموړي په خبره چې تر اوسه یې څه بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی.
Thank you.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
سوداګر وایي چې د پاکستان د کسټمز چارواکو ورته د تورخم په پوله د افغانستان څخه د یو شمیر شیانو د راوړلو لپاره سرټیفیکیټ اف اوریجن یا د شیانو د اصلیت سند لازمی ګرځولې دي چې ورسره د دې ستونزې ډېرې شوې دي. بلخوا د تورخم کسټمز چارواکي وایي چې د ځینو شیانو ټیکسونه کم کړي دي او د نورو پاړه لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنه کړې دي. فرحات شینواری نور تفصیل راکوي.
سوداګر وایي چې دې نوي قانون په سوداګرۍ کې ګډوډي او ځنډ رامنځته کړی. دوی ویلي چې له دې قانون عملي کېدو نه مخکې افغانستان نه په کویلا، سوپسټون، انګورو، مڼې او ټماټرو پاکستان ته په راوړلو کې په ټکس کې رعایت ورکړل شوی و، خو اوس ترې دا سهولت اخیستل شوی او دوی ته دا شیان امپورټ کول ډېر ګران پریوزي. د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دې نو قوانینو سره په دواړخیز تجارت باندې اثر پرې وتلی.
کوم ټیکسونو ریډکسیشن چې وو په انګور او ایپل او ټماټرو افغانستان طرف نه او کیلاو کینو الو هم دې طرف نه، نو په دغو کې مطلب دی چې کوم اگریمنٹ شو 50% ریڈکسیشن ٹیکسونو کې راغلو. ظاهر خبره چې اورنۍ کاروبار سوچونو کول اورنۍ کاروبار دی، دا چې کاروبار کې ریکاوټ راشي ودرګي نو هغه اثر ورزګي په تجارت هم ورزګي او په ضرورتونو ورزګي. په کار دی چې اره ماهانه میټونه وشي سره او ډاکومېنټیشن کوم پرابلم دی چې دا په ان مخه باندې سره حل کا چې ټریډ کې د ډاکومېنټیشن ریکاوټ نه جوړږي.
مجیب شینواری ویل چې دواړو خواو چارواکو سره خبرې روانې دي او ضربه دا ستونزه هوار شي او ټیکسونه بورته بیرته راکم کړل شي.
دا سرټیفیکیټ اف اوریجن کوم ایشو وا سپیشلی سوفټون او کوله کې، نو سوفټون کې خو بیا تقریبا دوه هفته کې هغه سولوشن راووت. بیا په کوله کې چې کوم ایشو وا ټیکنیکلی شو هغه ویډیویشن ایشو واو ورسره د ویټ ایشو واو ورسره د ایکسپورټر امپورټر فارمیټ ایشو، نو هغه باندې تقریبا مونږه په کوله کې کم از کم دوه میاشتې نه تر دوه نیمو پورې ولګېده. خو بهرحال اینډ اغم فارمیټ برابر شو.
تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مهمه تجارتی لار ده. سوداګر وایي چې په تورخم باندې یو شمیر سفری محدودیتونو لګولو لوجې دوړخیز تجارت حجم مخ په کمیدو دی. دوی غوښتنه کړې چې باید په دې دروازه دی ورته نرمي پیدا کړل شي چې دوړخیز تجارت ورسره بیرته وده ومومي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی د تورخم د سوداګرو اتحادیې سره خبرې روانې دي او دوی پر خپل لوړپوړي چارواکي هم خبر کړي دي او دا ستونزه به زر هوار شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
اردوونکو د کوارد ګل افریدی لومړی خزه دا چې په دغه ضلع کې د خزو لپاره د ګاډي د ډرایوینګز د کولو سکول پرانسته دي. دا وایي شروع کې به د ټولنې د خلکو لخوا ورته ستونزې را مخې ته کېدې، ولې اوس ورسره خلک په خپل لونه او خویندې داخلوي چې ډرایوینګ زده کړي. ګل افریدی شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانسته دي چې اوسه پورې پکې 300 پورې خزو ته ډرایوینګ خودلې شوې ده. ګل افریدی ته د ډرایوینګ سکول پرانستلو خیال څنګه راغی او خپل کلا او څنګه ډرایوینګ زده کړ په دغه موضوع ورسره زموږ همکارې خالد نیاز خبرې کړې.
ما ته دا ضرورت دسې راغلی و چې ما سره اسلام آباد کې دوه ګاډي وو، ما بچی وړ وو، او جوړی کیم دماکې شوې ډېرو خلکو ته یاد دي. نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو که ما سره ما ډرایوینګ زده وای، ما سره لیسنس وای، نو ما به خپل بچی ګاډي کې کېنولی او زه به هم کوهاټ ته لاړه وای. ډېر خلک په خپل ګاډو کې ووتل اسلام آباد نه، عموما غځای کې وو سیټ ته کېناستلو بچو سره. لیکن چکلا مشکلات راشی نو بے اغه ٹائم کے خلق نہ جی خپل دم نوی اغام پٹی کی چری دا گو ما باندې سکار بیگار وا چئی. خیر الحمدللہ ما ہسبنڈ سپورٹ او مال تک لے سس وا خستلو بے ما خپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو. اغه نہ بعد بے ما تلغه شوق پیدا ہو شے جری دال سس وا خستے دا زپ دی باندې کار او کم انسٹرکٹر جوڑا شما. نو کلا ما معلومات وا کول تا ما ٹیسٹ ویر کلو دبئی کے. نو الحمدللہ ٹیسٹ ما او کش والو غزه مشپاره سکاله ډرایوینګ کړی دا انسټرکټر. او ما سره دام یو ریکارډ دی چې ما سره اونلی لوکل خلک وو، یعنی غزي ولا عربیان اور کې وي.
کوهټ کې تاسو د خلنه او په کم سوچ باندې د ډرایوینګ سکول پرانیسته دي؟
چې زه کله دل تراخ لما نو به ما دایره دا وکړه چې زه به اوس دا سکول د ځای کوهټ کې خلاصوم چې د ځای ما خپل علاقې ولا خلک خپل بچي دا چې دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڑیز دا کی دا سیفی بلوم دونا سیفی نو کار دز ہے. ما شروع کرو کلا ما خپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹولو گے روشے تا خاما خا کا سکول کو لاؤ اے خو اسلام آباد کی کو لاؤ کا. لیکن ما یہ روشے نا دز ہے چکلا ما کو لاؤ کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کرے دا وہ ویلکم کری دیا وہ یہ دشی کا میں وہ کو ہاٹ کے چے دا تاسو اخلاص کو سکول متاون تاسو سره دا یڅ کې سمتاون وی موږ در سره کوو. نو الحمدلله چې ما یو هغه آفس کې 5 کال تقریبا 3 نیم کال مې تیر کړو او اوس ما شفټ کړی دا د څه کې بل نو خستر زه مو پورا حال مو نیولې دا الحمدلله څوکم رچی یې ډیر خپل آفس.
آیا د ټولنې د خلکو لخوا د تاسو مشکلات مخې ته راغلي دي؟
کله ما سٹارټ کړی او نو چې کم ځنا به مونږ غاړه تیرې دو نو خلکو غدا وای دی چې خزه گاډه چلای خزه گاډه چلای. نو ما ته به دوره غوسار اتلا چې یا الله دوه کې بدا شعور کله رچی خزه خو جهاز چلای جهاز په اسمان کې وړه وای هر یو کار کوي آرمی کې کار کوي پولیس کې کوي مزدوری کوي رکشا چلای بے دلته کې گاډی تا ویری یی مشومان مشومان جن کې یلا کان چې لارې کې لو لوبه کوي هغه مو وای دی چې خزه گاډه چلای. نو اوس الحمد للہ چی آغا شے نشتا دا ویلی چی مو پا دیہاتو کیم ٹریننگ ویر کو دیہات والا خزم رچی دزین ایلیسا سے واقس تالی نو آغوم اس چلی. نو الحمد للہ رفتہ رفتہ شعور بے رچی ٹولو کے کنا شروع کی چی چوکم قدم دزین اوس ان دسی جینے کئی رچی چی ہے مو پہلے جینے کئی چی دارا وطیو دا فیلڈ دا ڈرائیونگز دا کونے تا.
اوس پوری تاسو سم رخدو تا ڈرائیونگ خود لے دے
لیڈیز چی دی تقریبا 250-300 فیمیل چی دی نو آغو سا پوری لیسنس واخستا لو. ما پا خپل کور کے ٹول انگین دی لونے خپل گاڑی چلی ہم دس میل چی دی نو میلو خو حساب نشتا دا غا خو ماشاءاللہ میل خو آریو یہی چی دا دی مو فرض دا ڈرائیونگ. او الحمدللہ اوس خو زدہ ترغیب ٹولو تا ورکم چی خپل کور بچے مو چی دی آغو سپورٹ وکی آغو باندے لیسنس والی دا لائف ٹائم پو کری گی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ او زمونږ ایپ چې کوم دی په موبایل فون باندې هغه باندې هم اوریدئ شئ. همدې سره مونږ د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه وګورو. د باجوړ ډیپټی کمشنر نن شپې تر 11 بجو پورې د باجوړ په ځینو سیمو کې کرفیو اعلان کړی دی. بلخوا د باجوړ د لوی ماموندو د ګڼو کلیو څخه خلک بې کوره شوي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو او یا د ښار د لوبو په میدان کې د کډوالو کیمپ ته روان دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د سیمې یو مخور دینی عالم مولانا ثناءالله په ډزو وژلی دی. سیمه ییز پولیس چارواکي وایي چې هغه وسلوالو نن د برمل تحصیل د اعظم ورسک په کرباغ سیمه کې د جومات خواته په نښه کړی دی او په تیښته کې بریالی شوی دی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په زیارت کې زرو ناصرګند وسلوالو د زیارت اسسټنټ کمشنر محمد افضل او د هغه زوی تختولی دي. چارواکي وایي چې د زیارت مرستیال اسسټنټ کمشنر پرون د هغه محل تختول شوی دی چې سره د خپل کورنۍ زرزري سیمې ته د سیل لپاره تللی وو. چارواکو زیاته کړې ده چې وسلوالو د اسسټنټ کمشنر کورنۍ او ډرایور پریښي دي خو د هغه موټر ته وور اچولی دی. دا گلگت د دینور په ناوی کې د خاورو د کمر را خویدو په پیخه کې اته کسان وجل شوی او یو شمیر نور جوبل دي. دا گلگت بلتستان د حکومت بیان وایي چې په خاورو کې وسوم 15 رضاکاران بند پاتې دي چې د ژغورنې لپاره هلې ځلې روانې دي. او د الجزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال سره د خپلو 15 همکارانو د اسرایلو په هوایی برید کې وجل شوی. اوردونکو داو د دې وخت مهم خبرونه او سیو شمیر سیمایزا او نړیوالو چارو ترازو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو لاسرسي په زیاتیدونکو توګه محدود شوی دی. یوناما د کال 2015 ل اپریل څخه تر جون په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په نامه خپل نوی راپور کې زیاته کړې ده چې د واکمنو چارواکو لخوا وضع شوی تګلارې معنا دار بحثونه ځپلی دي او د رسنیو کردار محدود کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي محدودیتونو د بیلابیلو مسایلو په اړه د عمومي بحث مخه نیولې ده. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د اګست 15 خپور کړی زیاته کړې چې په دې هیواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلي شوې پالیسي د بشري حقونو نورو مسلو ته د رسیدو سربیره معناداره بحثونه ځپلي او د رسنیو محتوا محدودوي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ولسمه ماده محتسبین معذفوي چې د هغو محتویاتو د خپرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې دي او یا د ژوندۍ موجوداتو انځورونه پکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د جون په 9 له رسنیو سره شریک شوي لارښوونې د سیاسي چارو شنونکي اړ کړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت صدر شوی د پیژندنې کارتونه ترلاسه کړي او دغه وزارت پر رسنیو کې د ټولو سیاسي منصبانو د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په مې میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپله څارنه پراخه کړې او په همدې میاشت کې 15 په بیلابیلو ولایتونو کې د نامناسبو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولې دي. وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي چې په ټکو یې د بیان ازادي نور هم محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندیدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. یوناما ویلي چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته د مالی پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي او تمه ده چې دا لړۍ دوام وکړي چې په پایله کې به ځینې رسنۍ وتړل سي. په همدې حل کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نای یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې پخوانی چارواکی صدیق الله توحیدی وایي په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو د خلکو د لاسرسي د حق د بیرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګوي.
لاسرسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسی محدود نه بلکه په بشپړه توګه بند دي. اطلاعات ته هیڅ لاسرسی نشته په ځانګړې توګه په امنیتي، سیاسي او مالی مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکه حق هم پر رسنیو کې او هم له هغو بهر له افغانانو اخیستل شوی. د رسنیو په خپرونو منځپانګه په بشپړه توګه محدود ده او هغه مسایل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د ایس چا په درد نه خوري.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جولای په 13 په کابل کې یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې رسنی فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره سي. دغه راز د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بې پولې خبریالانو سازمان آر اس اف تاګس په اتمه وویل چې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو نیول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاین ګړندی کړی دی. تر هغه درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو نیول، د خبریالانو پرله پسې زندانی کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اګست په 10 په دایکندي ولایت کې د درېو خبریالانو د نیولو خبر ورکړی و او تر دې مخکې ویلي و چې د جولای په وروستیو درېونیو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان د بېلابېلو تورونو په تور ولی چې په دې سره د نیول سویو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو شمیر 1500 ته رسیدلی دی.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارلونکو سوداګریزو موټرو یو شمېر افغان موټر چلوونکي او مرستلان وایي چې پاکستانی چارواکي ورته دغه هیواد ته د داخلي دوی اجازه نه ورکړي. دوی وایي چې دې چارې سخت اندېښمن کړي دي ځکه چې په خبره د پاکستان سفارت له دې عمله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزې هم نه ورکوي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې
په داسې حال کې چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټرې پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل همدې عمله لسګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستان ویزا چې راغله ډېر مشکل تکلیف سره ملاویږي نه. موږ خو کراچۍ گاډیو، کراچۍ نه راغلو ترانزیت گاډیو، دلته 15 ورځې میدانې وته هغه کې ودرولو، بیا چې را خوشی کړو ته ویزې را باندې چالو کړې و، سخت مصیبت سره راګیری او لارې موږ خپل پاکستانی دي، خو لارې موږ دي او داسې تکلیف و دغه سره مخامخ یو چې شش به مشکل ته تورخم کې ولړو سره چوک پښتنم نه کړو.
یو بل موټر چلوونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د اگست په 10 ازادي راډیو ته وویل
دا سی حساب دی چې لګ افغانانو ګاړ خلکو چې ډېر زیات ټول پاکستانی ګاړي دي، ټیټونه چې کم دي را ټیټونه چې چاشتم ویزې نشي ورکول، را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دې ریکارډ کې اجازه نه ورکو، کله چې کله چې بس ګاړي ټول ایثار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خوړل.
دوی ادعا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورټي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزه نه ورکوي، چې موږ دا لیکل دسی شوی چې پاکستانی لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستانی به ووزی او افغانی رور چې دی افغانی لمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبره دسی ده چې 95% چې پاکستانی پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی او ډریوران کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي، نو په دې پاکستانی پلیټ باندې افغانی رور ته ویزه نه لګ ورکوي.
که څنګه د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایان حکمت الله آسیپی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې ښارګوټي کې له درې تر څلور سوه تشې لارې ولاړې دي چې پاکستاني لوری چلوونکو او مرستیالانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورټ وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د روانې اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمي کړل. مخکې له دې دوی له ویزې او پاسپورټ پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څه هم د تېرې جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکس پاڼه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي وو چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د سلو ډالرو په بدل کې یوه کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي، خو یو شمېر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید دا تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادو ورده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي چې په هیوادونو په دریمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په یو اعلامیه کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې یادو خبریالانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د نورو ستونزو ننګونو ترڅنګ اوس مهال دوی د ویزو د نه تمدید له امله د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. تفصیلی په دغه راپور کې
د ایران او پاکستان په ګډون په دریمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمېر د خبریالان وایي د نورو ډیرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبریاله زهرا وایي د دغه هیواد لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو تر څنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډېره سخته وي، ځکه له هغې پېښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډېر خراب شوی دی او اوس هم له ډېرو ستونزو سره ژوند کوو.
یوه بله افغانه خبریاله مرجع چې اوس مهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ډیپورټ له خطر سره مخ یو، موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستن شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې له میشتو خبریالانو سره د یوې آنلاین ناستې وروسته خبره کړې، ویلي په دې هیوادونو کې افغان خبریالان د ویزو د نه تمدید، د پولیسو له تاوتریخوالي، امنیتي فشارونو، اقتصادي ستونزو او نورو بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې د دغه خبریالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالي تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د قضیو په ګړندي کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبریالانو د ملاتړ په هدف ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبریالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د اګست په نهمه په یو اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبریالانو د نیولو، شړلو، ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړې. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر خبریالان د بیکارۍ او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېر وی ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې افغان خبریالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډنګي کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د سرویلنس یا اوبو د معاینې په وخت د ډنګي ماشو لاروا یا هګې موندلې دي او د دوی د افزایش د مخنیوي لپاره د دې اوبو د ځای کولو عمل پیل کړی دی دا چې د ماشو افزایش قابو کړي. ډاکټران وایي چې ډنګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي چې په نتیجه کې اغیزمن تن د تیز تبې بدن د خوږېدو او خېټې د رنځونو ښکار کیدی شي. فرحات شینواری په دغه اړه تفصیل راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډینګي کنټرول پروګرام مشر شاه محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی کور په کور باندې په اوبو کې د ډینګي ماشو د لاروا یا اګیو کتو لپاره کمپین پیل کړی او په یو شمېر کلیو کې په اوبو کې د دغه ماشو اګی موندلې دي.
په ډیسټریکټ خیبر سطح باندې 642 کورونه او کنټینر هاوسز کتل شوي دي چې په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده و چې په هغه کې باړه او جمرود او لنډی کوتل شامل وو او هغه مونږ ډسکارډ کړه. هغه مونږ ضایع کړو په کلاو میدان باندې هغه اوبه توی کړو چې هغه لاروا مسکیټو شکل اختیار نه کړي. عموما دا ان چې کومې ګملې وي یا ټایرز وي یا کولر فین وي دا داسې ځایونه دي چې د ډینګي ماشي دپاره یو فیورټ ځای هم وي او دا اوبه اکثر چې کوم کنه خلق استعمالوي نه او مغسه سوسو ورځې مطلب په ځای باندې پاتې وي.
نو موډي ویل چې تر اوسه په دې اگست میاشت کې هم په خیبر ضلع کې لا ډینګي کومه مثبته پیښه نه ده ریپورت شوې. خو د دې باوجود دوی د ناروغانو د علاج لپاره خپل تیاری کړی دی.
باقاعده چې کومه کنه ورته په هر هسپتال کې کاغه ډیشکان هسپتال دی که جمرود سی ایچ هسپتال دی او دغه باڑا ڈوگرا اسپتال دے پدے کے باقاعدہ دا میل او دا فیمیل او واٹونا ورتا ہم تیار دی.
دا خیبر ضلع دا مرکزی روختون ڈاکٹران وائی چ ڈینگی ناروغی دی او خاص قسم ماشی دا چیچلو نہ لگی تیز تبا ہڈوک خوب کے وسال او دا نبز رفتار کمیدل دا ڈینگی ناروغی علامات تھی او چکم تن دا علامات ولری نو باید دا ٹیسٹ او علاج لپارا سرکاری روختونوں نو تورشی هلته به وړیا درملنه کیږي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په بلوچستان کې د بشری حقوقو پر وضع خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو په زور د درک کېدو لړۍ لا هم روانه ده. په راپور کې ترګرې د مخنیوي قوانینو د احتمالي ناسم استعمال په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یا ایچ آر سی پی لخوا د افغانستان د ستونزو په اړه یو رپورټ خپور شوی دی. په خپور شوي رپورټ کې په صوبه کې د بشری حقوقو پر وضع باندې سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویل شوي دي چې د خلکو په زور د لا درک کولو لړۍ لا روانه ده. د بشری حقوقو د کمیشن لخوا د معلوماتو او څېړنې دا رپورټ د اګست 16 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې خپور شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوی ده چې ځینې حکومتي نمایندګان د لا درک کسانو ستونزې یوازې منی بلکې دا هم وایي چې ډېری کسان د لا درک کېدو په نامه وغرو ته ختلي او د ترګري په پیشو کې تورن دي. په دې ترڅ کې نور حال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر کاشف پانزي څه داسې راته راکړي.
جبري کوم څه دي چې د دغه خاتمه وشي کوم خلک چې د علاقته دي یا علاقته کوي دوی باید شي په عدالت کې پیش شي.
په دې ترڅ چې مکله د لا درک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې وایس پار بلوچ مسنگ پرسن د مرکزی مشر نصر الله بلوچ سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې حکومت د لادرک کسانو ستونزه د نړیوال قانون لاندې هواره کړي، ځکه چې دا وخت هم د نوموړي په خبره ډیری کسان لادرکه دي چې له امله د دوی کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي. حضور خلق لادرک کول د بشری حقوقو ضد سخت عمل دی. موږ غواړو چې ټول لادرک کسان دي راښکاره کړل سي، او که څوک په یو جرم کې تورن دي د هغه په ضد د قانوني ګامونه واخیستل سي، او په زوره د لادرک کسو کسانو په ناترسي وژنه دي هم بند سي. په دې رپورټ کې د ترهګرۍ ضد د قانون یا ایکټ لاندې بېل څه ثبوت یو کس تر نوي ورځو پورې په زندان کې د بند ساتلو د پریکړې غندنه شوې ده. په رپورټ کې د مځکې لاندې د قدرتي شتمنۍ یا معدنیاتو په اړه ماینز اینڈ منرل ایکټ یو غیر قانوني عمل ګڼلی، او دا د اتلسم ترمیم ضد کار بللی دی، ځکه چې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو دا ایکټ لاله مخه په هایکورټ کې چیلنج کړی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ څه داسې راته راکړي. د بشری حقوقو د کمیشن د اوسنی رپورټ په اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویاند شاهدرین سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې نوموړي تر اوسه یاد رپورټ نه دی لوستی، نو ځکه دی پر دې څه نسي ویلی. خو حکومت بلوچستان په وار وار دا ویلی دی چې د لادرک کسانو د ستونزې د هواري په خاطر ډیری ګامونه پورته کړي دي، او د دې لپاره یو کمیشن هم ټاکلی دی، د کوم د لارې چې ډیری لادرک کسانو و خپلو کورو ته راغلي دي. خو ډیری داسې کسان دي چې هغه و غرو ته ختلي او د حکومت ضد د ترګري په پیښو کې تورن دي. د دې ترڅنګ ځینې کسان و بارني هیوادو ته وتلي دي. د نوی وړ د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یو پلاوی د جولای په نهمه نیټه د درو ورځو لپاره د کوټې دوره کړې وه. پلاوی په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو او د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو سره نه یوازې لیدلې وو، بلکې د صوبې پر بیلابیلو ستونزو یې په تفصیل سره خبرې هم کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا صوبایي سملی د اگست په ومه اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. له دې وړاندې جنوبي وزیرستان یو وزیر لوا چې وروستو په کوز او بر وزیرستان کې وویشل شو. په دغه موضوع زموږ همکار عمر وزیر د سرنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځئ چې په شریکې وو. که چېرته موږ
د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان د وزیر شمیرا په دې کې اچو، نو په بندو کې چې کوم دومیل یا بکاخیل یا نیخیل یا دا خلک پراته دي یا مامن خیل، دا خو بندو کې هم ډېره غټه آبادي دي وزیر پرته ده.
بالکل بکاخیل دي په شوال کې
دا شپېته زره چې موږ حسابو کنه، دا د ټولو وزیرو او په شمول د مسعودو او د وزیرو آبادي حسابو موږ دا ده. په دې کې عثمان غنی ځان له 10,000 او دا په جنوبي په شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی، بلکې دا خو د خلونو خپل یو تقسیم را روان دی، او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کومه سرشمېرنه شوې وه نو په هغې کې 10,000 تقسیم شوي دي. نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کومې انتظامي ډانچې جوړې شوي دي دا خو وروسته د انګریزانو په وخت کې شوي دي.
خو زما بنیادي سوال همدا و چې دغه ډانچه چې یو ډانچه وو دا بیا تقسیم وشو څنګه؟ تاسو وایئ چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده، نو دا په کوم بنیادونو باندې وشو؟ زما سوال هم دا و.
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسۍ په بنیاد راتلو، نو هغه په خپلې د چې کوم دلته علاقې وي نو هغې ته د ایجنسیانو شکل ورکول، نو هغې کې د انتظامي امور سره مخ و. یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی دا ډېره غټه رتبه لري، دا د یو ډیپټي کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې به راتللو جوګا نه و. بل دا هم وا چې په ټوله پښتنه سیمه کې انګریز ته زیاتې مسلې جوړې کړې وې یا زیات ریزیسټنس مزاحمت کېدو، باقاعده مسلح مزاحمت کېدو، نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کېدو. خصوصا د چې کله د ملا پوانده د سټرګل شروع کیږي، نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنې دا ډېره غټه رقبه لري، نو مونږ یې کنټرول کولای نه شو، نو مونږ دوه ځایه لکه دا تقسیم په انتظام شو. بل دا یې هم وکړل چې وزیرو مسعود په میاس کې د چکمې د وزیرۍ یا د مسعودۍ چکمې شاملات دي، غرونه دي، کیسې دي، قبیلوي نفسیات دي، په هغې کې په یو بل پسې چې دا کمې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکل، نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسجد دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي تو انګریز ډېر په هوا کوي. لکه مثال هغې چې کله خبره کوله، نو مونږ د درې مسجدو سره کښېنو، مونږ د درې مسجدو سره خبره، نو کوشش یې دا کولو چې وزیر د هغې نه مایوس کړي. دغه سیز بیا هغه تقسیم نور مضبوط هم کړ او اوس پورې هم د وزیرو د مسجدو چې کوم مستقل هغه یو برید را روان دی د ذهنونو کښې دننه، یو خو په ښکاره په ځمکه دی بل په ذهنونو کښې چې کوم برید دی، نو هغه برید ردام هغه د انګریز د ملا په وندا د مزاحمت نه وروستو او انګریز د خپل مزاحمت د اشارولو دپاره بل غریزه علاقه وه. حقیقت کښې هغوی ته مشکلات هم وو، نو هغوی غوښتل چې مونږ یې وړه وړه دغه کښې یونټو کښې تقسیم کړو چې مونږ یې ښه کنټرول کولای شو.
پر روانو حالاتو کښې چې دلته دغه سیمو کښې د ځایي خلکو په وینا ناامني چې کومه دې زیاته شوې ده، آیا دا به د اتفاق یا د یووالي کښې یو خنډ وي؟
خنډ خو خامخا جوړېږي. ګټه د دې نه بنیادي طور چې کوم بهرنی قوت وي هغه اوچته وي. په تاریخي تنظر کښې که مونږ وګورو مسجد وزیر دي، نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کښې د دې هېڅ ضرورت اډوو نه چې دوی د خپل جداګانه قبیلي شناخت یو ضرورت یې محسوس کړی وی، خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی. خو د دې نقصان چې کوم دی، لکه اوس دا دي چې که چېرته په نارت وزیرستان کښې چې اوس تاسو د عثمانزی په شکل کښې یو اتحاد وینئ او هغې مظاهره په دې څو کلونو کښې ډېره په تېزۍ سره د عثمانزی د جرګو په شکل کښې وینئ، د هغې د اتڼونو په شکل کښې وینئ، نو هغه سیز ته که اوس دلته په عثمانزی کښې شامل 2000 داوډ راپاسېدل او هغه ووایي چې نارت پرې خو زه هم یم، نو دا د داوډ وزیرستان نوم شي، نو د دې دا تقسیم به نور هم زیات شي او د دې ګټه به چې کومه دلته ضرورت دی د بدامنۍ دپاره، د اتحاد د بیروني سازشونو دپاره، د اتحاد د اندروني مسایلو دپاره، د اتحاد، نو هغې ته خو تاوان رسي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
نور پزړه من زای چې سوا رانا بیا مروري کی چې سوا سب باب میں جڑا پتا پسے کا جتر سباب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا سودا شی تماشا میں سد مخد تماشے کا شی تماشا میں سد مخد تماشے کا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا